السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونه کوربه اسد الله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، ویلي ډیری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډیره افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي څو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوری نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې سږ کال په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتېدو دی او د دې بحران په نتیجه کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره خامخ دی چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس ګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي دي چې بهرني ډیپلوماتان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومې ډلې نه و منلې، خو د ټي ټي پي ویان محمد خراساني نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړل. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. د پولیسو د هغو 11 ډیپلوماتانو امنیت نیولی و چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوزنیا هرزګووینیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتیوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماتان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري، ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان طالبانو او ټي ټي پي دا ادعاوې رد کړي دي. د اسرایلو پوځ نن په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوي بریدونه پیل کړل. د اسرایلو پوځ ویلي دا بریدونه یې وروسته له هغه وکړل چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو برید ته تیاری نیسي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هګاری خبریالانو ته وویل دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنګرونو لرې ولاړ شي. هګاری که څه هم ونه ویل چې په لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي که نه، خو زیاته یې کړه هر هغه څه به وکړي چې اړتیا یې وي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت ناوخت پر اسرایلو بریدونه کړي دي. ایران پلوه حزب الله پرون سهار هم د اسرایلو پر شمالي سیمو لسل ډېر توغندي وویشتل. او د اوکراین پر زاپوریژیا ښار د روسیې د تېرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپړې ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن نو ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 11 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړ. روسیه دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نښه کړي دي، خو وروسته له دې چې روسیه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی. السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکي ناروغي ده.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپور نه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسئ. 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واس نه لري نو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکه ونیسي، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې د 00 22 12 15 41 01. بل نړیوال شمیره ده 00 22 12 15 41. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باس لدین شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامه لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټ شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنې خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کم خونی سره توپیر پسې کېدای، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کم خونی په نوم باندې یادیږي. آیا کم خونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کم خونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کم خونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغو کې لیدل کېږي، ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هېوادو کې او په مدیترانې کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضي مونږ وډومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسي مرض دی چې په شکل د ارسي انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې حالته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکی، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیر اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیگلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بلج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د ماګزیلا چورته وایي دا غټیږي، په غفو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې، یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي یا مثلا وسپنه کم اخلي یا هغه غذایي مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي لکه لوکیمیا، سرطانونه دي، هغه دي. نو تا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی، ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینه ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغه کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او زلوینه بدل شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات خو ډېر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي، چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یو خفیف وسیږي، یو متوسط، یو شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایي شیب کې پیدا کیږي، او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی شکل د متوسطه چې دا بیا یا انټرمیډیټ چې دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلاکا مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خو د یو صحی مرکز د خو، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره رقم دی، ښه دی او خراب دی، او حالت څرقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا په ظرف د دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر او د تورای بدن کې غټیږي، او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي، او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بیشتیایی رنگ زیر اولی او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی که اشتده چه بیاد دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوژی سرویس که باید تداوی شی او دو دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه په بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړي ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي اډی ژوند ستمنې پروګرام اوري
دا پد دیمان قبل که محترم عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای صاحب الحدا تعالی مده هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سه محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کوي چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیره شایسته موضوع متاکل ده لامه خوشاله کوي یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کوم دیکه کې اکثرا انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې چې اکثره د ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما د ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شي نه ورکې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نظم د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلې هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر شې دي نو هغه د سي مریضان سره محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوته کیږي نو کچيري داسې د امیده مال یا داسې دغه وینه سره سړي سراسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه څه ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه اول پښتنه می دا وزنه محترم اسد الله لودین صاحب چې دغه ماشومه په دغه باندې اختې د دوینې په کمبوت باندې وسخه اکثر تست به تر معلومات چې په سارام د کو کې د کسان ته روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري نو کچيري د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه څه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخ مخ نور بغیر د دمې د مال یني او دغه شان چې مثال د دواې په کې د څه نور شي ستا چې مثال هغه د دوینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه دوی پښتنې کې ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم دودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پښتني مو پزړه پوره وي او روسه به ډاکټر سي برته جواب ورکړي راځي چې یو بل وريدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهرباني وکړي د غوريدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړي تاسو غاګ مګلرو مهرباني که فکر کوم د دې اوريدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روخنش ولا موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وور اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو وکولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدونکو مخه هم وننيس زکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي پرال اتل سه بړی کني ولی ول هلمن ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر صاحب اتل سه دوا پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلی مهرباني څه وایي اتل سه ته
نو اتل سه ته زه هم سلامونه وړاندې کوم د ډیر ښه پښتنه وکړي خو دغه وینه چې دوی په کم خونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغه کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن دیفیشنسی یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هم مریض خونریزی ولري یا بل طریق وسیږي هغه کې بیا تا مازله وجود نه لري کولای شي چې د مریضانو ته هغه وی نوار کی
او هدف دغه ینه به وی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
بیا جګر ور کولای شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه جګر ته وی بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان اروغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه لپاره باید ورنه کړی شي.
بله او د دوم پښتنه په اړه باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کمخونه یا اختدي غول لپاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې یعنی ځیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کمخونه یا اختدي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا چې ده ناروغان ځنګړې پاملرنې ته او ځنګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله روزو د موضوع ته چې ده د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت وکي او سره کم دغه ساتنه وکي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین ډي زیات وسی کی باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي لوخی پاک وسی په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت دې ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي زمنان د مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي خصوصا د زیری هپاتایټس بی واکسین د انفلونزا واکسین دا د سینا بغل واکسینونه چې په نوم کوکل ورته وایي میننجیت واکسین دا غوډي باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي بعد عاجل کلینیک ته مراجعه وکي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه بل اوریدونکو راخلو او ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشه کوم زاین مو اړیکنی ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لرئ مهرباني.
وعلیکم السلام استاد الله جان صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درس
خا اسامه له کجکی نه ستړي مشي اسامه سره مهرباني
ځان د تواله چې مال د ډاکټر څنګه تاسو نه چې مال زما پدوی نه کېږي په دوی کې ډیر نه کېږي او په جیم کې لاس کم کم وخت نه کېږي وسته منې چې شروع وسله ډیر وخت نه کېږي چې نه کېږي او په دوی کې به خطا ته به یعنی او دا څو کوم بیا می تاسو ویني بیا مارتي او دا څو کوم به خیم په تکلیف کې به خداسي او سر په ځای مې چې دا څو کوم سره
خا او سما سپ تاسو حالت خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت ډاکټر صاحبانو سره غېدلې چې لامل درته ویلې وي
نه خا ډاکټر ته خدای ته د نړیوال دولتي کلینیک او دا ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره سره سره وي کڅنګ بارول چې ستاپه زخمی ده واسلینګ ور واچو مال یا خو دا یو ار خپل دا د ګرمۍ د لاسه د پازوینی کې مال خو پاره سره ژمې کې پاره یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې لاسي چې سره د یخ د لاسه لاسونه نه شله ته ولا هغه وخت لازم پازوینی ستنه دا د ګرمۍ د لاس نه د بارول چې
پازې خراب ده خو سم دوا را نکنه تر ته وله او سلامات سیرادیو ووري حتمان به ډاکټر سیب تاسو جواب وایي حتمان ډاکټر سیب تاسو په پوری معلومات درکې چې کدايه ست در سره مرسته وکي بل اوریدون کې راخلو د سره به خبري وکستړي مشه تاسو آزادې رادیو ته غواګي
خیر سرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدین
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولي او تاسو د تلاسمیا په اړه څه پوښتنه لرئ
د ایلمن نه میاړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم
مهرباني
ماول زموږ د ملګري ستونه دی بس نور چارڅه دوام پکړی دي ګر سره تاثیر نه پر لري د پستونی کې بس یو دار کم دی کلاغه یو میده میده ګرمه کې دانی چې پر اپورته سوي دی یان دی اس رقم ګر سره نه وډم نسټیره ولې
موګه نن په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایې ناروغي ده زکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پښتنه به هم ترجی کو چې څه وای ډاکټر صاحب نور د تلاسمیا په اړه څه ویل نه لري
نه مننه ډیره خیر
سلامات اوسې کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونږ ولې و د تلاسمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جنټیکی ناروغي ورو ډلې یو شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم دا امر روغتیا وزارت وای چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي اوسامه له هلمند اړي کني ولې و بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن سره اوریدونکو له هلمند وو
بله اوسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم دا د پوزي تکلیف چې لري د پوزي کې خو مونږ تاسو پوېږو چې یو پرده د په نوم د مخاطی غشا ورته وایي هغه په هم په ګرمي کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروبونو وسیږي نو هغه مخاطی غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دي یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی هغه غوړ کی په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې نه لاس په قیمت لري هغه ملم واخلي هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې وری پرې غوړه کوي ان شاء الله چې د خون ریزی جلوګیری کیږي او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل فشار وګوري کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري او یا یو ټست دی ویني وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خون بینی کیږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان وسیږي چې دا کوم بل تکلیف دی وینې ونه لري او که چیرې خپل خپویږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي پوزه کې غوړ کی ان شاء الله ماسک استعمال کی د پوزه به خشي خون ریزی به ودرول شي او دویم پښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستونی تکلیف لري او په ستونی کې دا سه سپینې نقطې دي نه پوهیږم کسرې نقطې دي تر هغه هم دي او د مشکلات قرطاولو یا د وبڅکلو یا چایڅکلو لري نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري هغه به ورته سمه توصیه وکړي او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دا ورور باید چې ډیر غوړ و نخري ډیر خواږه شیان و نخري ډیر ساړه شیان و نخري او ډیر داغ و نخري او ډیر تند تیز و نخري ا دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکي او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکي ګرم اوبو یو غړپ پوچ کی چې د ستونه تازه وسیږي او یا کوشي کولای ک پاک عسل پیدا کی یو لګ عسل په شیر ګرم اوبو کې البته دا اوبو کې عسل او چاول اجازه نشته په شیر ګرم اوبو کې لګ عسل ګټ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي هم ستونه تازه کیږي دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي او دای کوي شي چې اسانه هر شی وخوري قرط کې درد هم ورکیږي
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سه په دې ل چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنی اوریدلې وی او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو مهرباني وکړئ ستړي مشه په تاسو باندې پروګرام سلام تاسو ته سلام
د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
تاسو مله پوښتنه ده چې چه دې درس کما دا خو سه د ورځې بری سلور تر موږ چه اس کما دا خو به موږ ته نقص نه کوي دا مې پوښتنه ده نو سوال نه غواړم
خا کور ودان سلامات اوسې د غوریدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمی اثر اړه خن لري وای چای خو بس نو خصنه کې ود ورځ دوه درې ترموز چې کوم فکر کوم یوازې د اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او د عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي څو وای دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب لاند ذکر کولای په سره ډیر پختر اړه خن لري
bale د ورور تاسو وای ما چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي که چایم ډیر وخړل شي هغه هم zarar لري او چای کوم صحیح شای نه دی خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکي او ورور دی ډیر چای نه چکی د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیر وچ کی اوبه دی وی شي بیرته دی پریدي چې شیرګرم شي تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري فایده لري ډیر اخی وبدیم نشکی چې هغه وجود ته ډیر zarar لري خصوصا معده ته کولمو ته او سردردی پیدا کوي نو ورور دې د چای په واسه که زما مشوره مانی خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنه د جاست مخنیوي کوي یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی هغه دغه جاست د وسپنه په کولمو کې امیدا کې مختل کوي دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی نو ورور تم توصیه داد چې آهستا آهستا د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سیوریدون کی راخلوستلی مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړی خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او مایتا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کای
و ډیر مننه ورور کوم زاین مالک نیولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
لا بغلان می اړیکه نیولې عبدالرحمن خبرې کوم مایب خبرې کوم دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده دغه چای دغه بادي مثال بعضی کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبه یخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارچې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعضی وبو بد تاثیر پی کوي د خبرنه مثال زکه چې چای پیل چای چکی او زکه دا څه تاوان لري او کنه لري چې او چای
مریضمان درو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې اکه په څو نه یو کې اوزل د وینې بدلون ته اړتیا لري دا سه ناروغان پیژنې یا قصې درته معلوم دي
نو سدا کسان چې بادي داسې کسان چې ویني مثال کمی یا په د نورو کسان چې ویني زیات پی غته مثال وینه ورکول وینه ورکی او وینه ورکول وینه باید ورکی
ښه سلامات سید غوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب زکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو ا د چای د بو پاړه باندې پښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ور سره وبڅکی کې څوک وبڅکی هم حال ور سره چای څکی نقص شي دا پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته وڅو وای بیا په دې تام شو چې د تلاسمیا سروکار وړ له ماشومان سره دی کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته قتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي حتمان به پات کیږي هغه خفيفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ور سره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع لومبای منګه تماس ونیو د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د 200 ورسته ک لک چای وچ کی هغه به تری که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چارج کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نچ کی او بهونه دی استفاده وکړي، که لږ وچ کی خیر دی ضرار نه لري، اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی، ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري، د لویانو سره هم سروکار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي، ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیا خرابیږي، او علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې د خاصف شي رنگ یا زیړ وخون دی شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزه پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، خرش ته کې قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماجور شکل یا غټ شکل لري، هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي، دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي. حتی که تاسو خبر اوسیږئ دغه د فلم هلک چې دی په هندوستان کې نومې امیتاب بچن دی، دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیف اوسیږي، که یا او جین مثلا متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیف کې چیرې دوه جینه یا د دوه نه زیات درې څلور جینه متاثر شي، نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه اوسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي، نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو ک هغه بڼو باندې هم تم شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدید او خفیف او خطرناک ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال سي هم له پلار، یا ممکن له دواړو نه. اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې له نکانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمي ګڼل کیږي، دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي، چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینا چې حامل واخلي دوی باید خپل ټیسټونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټیسټونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغود اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي، غیر ده نه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم اوسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکي اطلاعات دي چې انتقالي او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معاینات وکړي او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي، او داغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مور ته دغه کی، یعنی
بله، یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سله کې جینیټیک دی یا ارسی دی، یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا؟
نه خیر، سل په سلو کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ چې ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې، دا موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین، یا مثلا بیخي د فعالیت اولویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خونریزی ورکوي وجود یې د وینې دغه کې، یو څوک مل نوټریشن دی کم خونه کېږي، دا په اثر د همدغه کرویه چې مسؤول د انتقال د اکسیجن او پروټین بدن ته دي، دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي، یعنی مختلف شکلونه لري چې ورته انیزوسایتوز، پوکیلوسایتوز، پولیکرومافیا او مختلف لاتین نومونه لري. دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي، دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات، وخت چې اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویات د سره د وینې کمیږي، هغه مقدار کمیږي، وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي، دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورونبه ورور منګ جګر ورته وایو، یا په لیور کې یا په سپلین کې، دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري، او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکی یو سخت شی د لاس لاندې روزي، چپ طرف هم چې هغه یوې جگر دی بلې سپلین یا تحال دی، چې دوی غټیږي په زیات اندازه، او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي. نور د ده اثرات منفی زیات په داخلي غدواتو د اندوکراین دي، چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي، مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي، حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي، توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي، جنسی تاثیرات منځ ته راوړي، یعنی ډېر یو خرابه مریضي ده.
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نوې کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم ک کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوال طبي پلو ویل کیږي چې دغه د نږدې اقارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساعت تفل کې آیا داسې نمونې ډیرې دي په تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریک ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی ادوی سره باید چې واده و نکی واده باید بیگانه خلکو سره وکی تر څو چې اینندغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرضونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی زکه په اسلامي توګه هم شریعت کې من دغه ویلی دي چې تاسو واده کوي کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړئ او واده وکړئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه له ډیرو کلونو هتل لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې واسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسمیا ده یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور وسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط یې نامغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا وسیږي او لږ مونیټورنګ وسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل وسیږي یا غټه تلاسیمیا وسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې یا باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکی د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله نا کله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټسټونه وکړو، هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دي، هغه مثلا سترګو دي، د غوږونو دي، مثلا ایکاګي یا ګراف د قلب اخیستل دي، چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو ده چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټي یا سوی اشکال د هډوکو اوسیږي، هغه هم باید اورتوپیدي د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایي رژیم چې ما ویلي باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سي او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي، یعنی اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي، چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري، نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظمه کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلی ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي، چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي، چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي، هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي. اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول، مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادیږي، چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته متکرر وینه ورکوو یا دغه شیلیتنګ تراپي یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکوو، د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي. د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه صحیح وسام کولای شي، چاړي کې ونی صحیح د خبرونه لګي شي به پاتې دي. دغه کومې دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي، کله ناکله دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ، تاسو که دغه ډول ناروغان درې خدای مکړه، نو حتماً به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم، د تماس شمیره ده 00 22 12 45 40. بل شمیره ده 00 22 12 45 40. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسي لکه ځینې نورې ناروغۍ غوندې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړی چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي، او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسیمیا ناروغان هم مثلا 15 پیت کال عمر وو کی او کنه د غوی عمر به متاسفانه چ محدود وی.
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچیر تلاسیمیا ډیره شدیده وسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کی، حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی، 40% کولای شي ته 50 کلنې پورې ژوند کی، او 50% خلک کولای شي ته 50 کلنې پورې زندگی وکي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لکه غاګې و ورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. علیکم السلام، ستړي مشه.
شکرا.
او مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې تاسو.
او نور بدنس پستو کې سی له کې ځوان څه دې معلومیږي نو نه دا پټنه لرم او یو کوم خوني کم انداز لرم چې څو کړی دا تر نو چې یو کوم خوني کم انداز لري دې نه لري دې ته ضرورت نه لري چې تو وینا ول دې او دا وایي سر به دې سره شي او هغه سره بدن نه کړي او دومره دا خبره ده جن ځوانانو د لینې کوم خلی په باندې هغه خلک خو خلک ځوانو خو ښایسته کواره زرو ځوانو موږ مریض زور څوک مری وای دا مریض ما دا خو روده وای دا زینه کمی دي نو هغه ځوان زینه په تو او تو کې بدلواله میاستو کې دا د څو جنه دا
ها یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي. دا پختنه هم په زیاده تاسو خپل عمر په لونه ویلوم ویل چې لنګي مداسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي دا سي خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خورلې وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر دا درته
څه څه ولرم. ښه ښه تر اوسه ماشاالله ځوان یې مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډیر عمر مې وچ خوړلې وي او د غراز ک شدید نه بلکې خفيفه کم خونی هم ویلرمه څورته وای زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي. یاد غ تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خپل غوخه ډاک معلومې ده.
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته کې ډاکټر او طویل دی چې وس دوه نوې کم خون نه چې وینا واخل نو اتمن کم خون دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکی په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خونی داسې یو ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفی اغیز لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي، مثلا په قلب ته ضرر رسېږي، غټیږي، دماغ خرابېږي، حافظه خرابېږي، مثلا اشتیاق خرابېږي. نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي، طبعا چې کم خونه شه چیرې زیړه کیږي یا خاصه فکیږي سپینه کیږي. نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي. نو ورور ته زده مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی، باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
کدا یې نه وخوري، غوښه نه او هګې او د شیانو نه استفاده وکړي، دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نه شي یا ډېرې ډنګر شوی دی، کیدای شي چې کوم اورتوپیدي مشکل ولري، باید اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده، او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو. خو کله چې بیماري شو د پښو پاتې شو، بیا به الله ناری وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، او هم